نه د خبر سوي د اسرائيل حکومت ویلي چې د فلسطيني وسلوالو قمندان په هاوله تا د دوی په لورته په زیاتو حمله کې لاس تر دوی ډیره حمله مخ کړې وي د په هاله تا شو ده هم په دې حمله کې وزل سوي ده اسرائيلي ځواکونو سهار وخت د غزه شهر د شجاعه پر سیمه عملیات کړی دي په عملیاتو کې دوه تنه زخمیان سوي هم دي دا د ازادي رادیو د دې ساعت مهم خبرونه نن د سیشن به ورځ د لړم یا د اقرب د میاشتې 28 نیټه د 1390 هجری لمریز کال بل خبرونه مو د ځوان فکر ده او دا خبرونه زموږ همکاره فیروز عزیزی وړاندې کوي تاسو ته ښه وخت غواړم
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
دادی رادیو قدر من اوریدم کو سلامونه وخت مو په خیر خدای دې وکړي روغ جوړ اوسې د دې د ځوان فکر خبرونه تدونه د ځوان فکر خبرونه پیل سو او تاسو کولی سي په ژوندۍ بڼه د افغانستان په ټول افغانستان کې د افغانستان په هر کلی کې په هر سیمه کې دا خبرونه واوري قدر من اوریدونکو د تلپشان موږ په هر خبرونه کې تاسو ته متفاوت مسایل باندې بحث کوو او قدر من او بلا بل ملمانه را سره وي نن هم په دې خبرونه کې په جلا او موضوع باندې بحث کوو او همدارنګه قدر من بل ملمانه را سره دی ورسته به تاسو ته معرفي کوم خو لمړي سره کې بدا وایم چې څنګه کولای سي تاسو هم په دې خبرونه کې برخه واخلئ او خپل نظریات له موږ سره شریک کړئ کغه انتقاد او سي سوالونه او سي یا خپل تاسو کوم نظر وړاندې کوي نو کولای سي په 0909 شل 15 سلويخت همدارنګه 0922 55 په دې شمیرو باندې تاسو کولای سي اړیکې ونیسي او اغه کوم نظرونه مو سيدي کوم پوښتنه مو سيدي دا له موږ سره مطرح کوي قدر من اوریدونکو دا خبرونه درته زه فیروزه عزیزي لکه څنګه چې ما مخکې قدر من همکاري تاسو ته معرفي کړم وړاندې کوم البته د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري باندې په خبرونه کې را سره درون ملما فرهاد داوري دی دوی د ټوم چې تکړاو فعال ځوان دی په ټولنه کې کتاب زخت زیات فرهنګي فعالیتونه هم کړی دي همدارنګه ټولنیز فعالیتونه او په بیل بیل مسایل باندې کتابونه هم خبره سوي دي چاپ سوي دي لودوی به وورو چې څنګه دغه فعالیتونو ته یعنی دغه انګیزه څه وتی دوی باید دا ډول فعالیت ترسره کا د وری سپ سړی مسی
سلامونه عزیز صاحب تاسو ته د زادي رادیو ټول اوریدونکو ته ډیر مننه کور مودان چې په دې ځوان فکر خبرونه کې مشته وخت راکړی دي په افغان ټولنه کې ژوند کول یو لوی مسولیت دی په خاص ډول سره داسې ژوند کول چې د نور خلکو د ویښولو د نور خلکو د اصلاح کولو او په خلکو کې د یو مثبت افغاني فکر د ترویج مسولیت تر د غاړې سي زه د دې ټولنې یو هغه ځوان يم چې تر جګړو لاندې را لوي سویم تر نخوار لاندې را لوي سویم په دې ټولنه کې مې ژوند کړی دی په دې ټولنه کې مسولیت احساس کوم او په ټولنه کې د یو مثبت تغیر د داس تغیر چې د افغان کور د افغان فکر د افغان ژوند پر قرار سي دغه سي یو حالت غوښتن کوم د یو مثبت تغیر د لپاره هلي ځل کوم نو په دې خاطر باندې مې د کلام لار د پوهې او د علم لار خپل کړل زدي نتیجې ته ورسېدلم چې په افغانستان کې د نخوالو په افغانستان کې د بدبختیو یو عمل دا دی چې موږ په خپل ملي ژبه باندې علم نه لرو کوم ځای علم ولرو موږ تر ډیره هدف لري د علم په لوستلو سره موږ تغیر استلی سو نو هم دې برخه کې مې وس لستونی را بټولې دی او کار کوم
پر یلی اوسې دا ورته دا راته وایي چې په کومه برخه کې او څو کتابونه مترديده ملکلې دي او هغه چاپ سوي دي
زما په مسلکي لحاظ باندې سیاسي علوم ملوست دي او په همدې برخه کې کار کوم تر اوسه پر می و کتاب په سیاسي علوم کې علمي کتابونه لیکلي دي په دې کې ځینې کتابونه مستقیم درسي کتابونه دي پونځي کې لوستل کېږي دوکو پونځي کې او ځینې مومي دي درسي دي چې استادانو مسلین د مخص په اسو استفاده کوي.
ډیرګه یعنی دا ټول سیاسي کتابونه دي.
هو هو د سیاست علم په اړه دي.
دا ورسه په دارته وایي چې د دې ترڅنګ تاسو فرهنګي فعالیتونه تر سره کوي، په کوم نور برخو کې مو کار کړای دی، په کوم نور برخو کې مو فعالیتونه درلودل؟
د فرهنګي فعالیتو ترڅنګ د ټولنیز ریفورم د لپاره مې کار کړی. وبښئ، د ټولنیز ریفورم په برخه کې مې کار کړی دی، د ځوانانو سره د نهادونو په جوړولو کې، د مدني حرکتونو په تنظیم کې، او د ځوان قوت پر اثرګندولو، د ځوان قوت په استعمال کې به کار کړی دی، او تقریبا څو کال د پونتن کې د استاد په سپاته سوایم اوس د دولت مامور.
ډیرخه دواری صاحب، تاسو چې تر دې ځای راورسیدئ، انداز په پانتون کې تاسو ویلو استاد وای، اوس هم د دولت مامور یاست، په یو معتبر اداره کې البته کار کوي، همدارنګه دارته وای چې څه کول پکار دي د اوس ځوانانو ته، مثلا ځوانانو ته، یو شمیر ځوانانو ته دا زمينه برابر وي چې هغه وکړي سي د خپل راتلونکي د پرمختګ لپاره یو کار وکړي، خو ولنه استفاده نه کا هغه د لپاره مو تاسو خبري یا پیغام څه دی؟
په دې اوس ټولنې کې زموږ ځوانه طبقه ځینې مسائل شته چې باید پر دې باندې بحث وشي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ کله چې ټولنه پیژنو، موږ چې کله خپل مسؤلیت پاړو په ټولنه کې یو مثبت متداوم پرمختګ رامنځته کو، اوله منبع، اوله تکیه، اوله پایز موږ علم دی، چې په علمي لحاظ باندې موږ باید قوي اوسو. زموږ علمي قوت، همدغه مانوي قوت باید تر دې حده پر ورسیږي چې موږ ټول هغه زنجیرونه، هغه خندونه، او هغه د قاعده په شکل سره چې کوم زنجیرونه زموږ مخ کې پراته دي، دا غوډه ماتولو، دا غوډه استکولو ته باندې موږ ولرو. موږ څوره کوم مشکلات لرو؟ یو داس یو مشکلات د قواعد او مشکلات چې قاعده بازی په افغانستان کې سویده، په افغاني ټولنه کې سویده، زموږ په کلتورو کې، زموږ په ځینو عرف عادت او قانونات کې ځینې داسې قواعد ځای پر ځای سوي دي، په قصدي ډول سره یا په ناخداګر ډول سره، چې په هغه قواعد کې د ځوان قشر او بل اخره د یو نوي متحرک فکر رواردولو په مخ کې ډیر زیات خندونه ست. کله چې موږ غواړو چې یو رښتینی فکر د خپل ملي ګټو، د خپل ملي ارزښتونو د پاللو فکر، او داسې فکر چې افغانان د آینده لپاره پر خپل پښو باندې ودري، دغه فکر د تقویت او ترویج او د استحکام په مخ کې اول خندونه زموږ دادي. نو اول ځوان باید داسې علمی قوت ولري، علمی وسله ولري چې موږ همدا قواعد چې موږ مخ کې خند دي، همدا قواعد پلان موږ د منځ ویسو. او موږ ځینې خرافات لرو چې موږ د اسلام په مبارک دین کې را داخل شوی دي، یعنی موږ هغه سچ اسلام، هغه اسلام چې رښتینی اسلام دی، هغه اسلام چې د انسان ژوند او انسان د خاورو څخه په اشرف المخلوقات باندې بدلی، هغه اسلام ته باید موږ رجوع وکړو، د ټولنې خرافات باید له منځه یوسو. بل مسله دا ده چې زموږ په ټولنه کې مقتدر ارزښتونه چې دي، هغه ټول د خوشنط او د تاوتریخوالي او د زور زیاتی ارزښتونه دي، ترڅو چې موږ د فکری ارزښتونه، ترڅو چې موږ د ځوانانو ته د پرمختګ او د علمي لارو ارزښتونه مقتدر نکو، پیاوړي نکو، پر ټولنې باندې حاکم نکو، تر هغه مهاله پر ځوان قشر به همداسې لالهاند او د نورو د استعمال وسیله سي. یعنی تقریبا د سون توکي وسی که جګړه یې هم به ځوان استعمالیږي، که د سیاستوالو اهداف هم به ځوان لومړی کرښه کې، که په ټولنه کې نور هر څه ځوان به استعمالیږي. موږ وایي ځوان به د ابزار په هیڅ باندې نه، ځوان باید د رهبری کوونکي په هیڅ، ځوان باید د پلان ساز په هیڅ، ځوان باید د پالیساز په هیڅ باندې په ټولنه کې مطرح سي، تر څو ټولنه په ځوان فکر سره او په نوي فکر سره مخته بیوسي.
چیرته دا ورسې په درته وایي چې په داوس وسنۍ شرایطو کې د ځوانانو لپاره دغه پرمختګ یا کوم مسایل تاسو یادونه وکړئ چې دوی باید مخکښ اوسي په ټولنه کې، له دوی نه ابزاري استفاده ونه سي، په خپل د دغه مسایلو د پاره په ټولنه کې دا اوس د دوی د پاره څومره زمينه برابر ده؟
اوس زمينه ډېره ښه زمينه برابر ده. په افغان ټولنه کې خوش بختانه د تیر څو کلونو تقریبا د 30 کالو په جریان کې د فکر ازادي، د بیان ازادي او په کول کې د استدلال او د منطق او د بحث ازادي رامنځته شوې ده. انتر ډېر هدا پردیشي حقیقي شکل پیدا کړی دی او بل اخره په ټولنه کې د همدغه بحثونو په نتیجه کې تحول راځي. کومه غواړو چې یو قاعده ماته کو او بدلی ځای باندې راولو نو بهترین لار همدغه د ازادۍ شتون دی. نن چې ما ته بحث کوو پر دې مسله باندې د دقیق ازادۍ شتون د مطلب سکاله شل کار مخکې نه و د ازادۍ همدغه د همدغه فرصتو څخه د علمیت د علمي مراکز شتون دی، د نړیوالو سره په اړیکو کې شتون دی. ان تقریبا تر ډېر هدا پر زموږ ټولنه په خلاص ټولنه بدله شوې ده. په خلاص ټولنه کې وارداتي مسایل یعنی ډېر په سرعت سره مخ ته تلای شي. د همدغه فرصتو څخه په استفادې سره موږ کولای شو چې په ټولنه کې مثبت تغییر راولو او ځوان هسته روشن فکر هسته منسجم شي او بالاخره یو تغییر راولي.
مننه داوري صاحب. یو قدرمن اوریدونکي له هلمند ولایت نه اړیکه کړې ده چې دوی سره خبرې کوو. سلام، وخت مو بخیر.
السلام علیکم عزیز خوانم جعفری لیلمان در تلیفون پلی کهم ما دا داوری صاحب خواه پشتنی و غشتنی داوری دو تبریسی داوری چاپ کنی دیان اون شکل کم تبریسی بل اگو خلقو تا اگو زوانانو تا دست پیغام دا چی زدک کنات رسائی نلری او بلک د سولې پاک لبانې ماته د یو نظر وای چې دا اوس د سولې پروسه پر کوم اړخ روانه ده.
مننه جعفری صاحب. کور ودان داسې تاسو موږ همیشه نه همکاري استه یو په هر خبرونه کې تاسو تماس نیسه. یو بل اوریدونکی هم جعفری صاحب وبخښي دوری صاحب تاسو په اجازه راخلو چې څوک له کومه ځای اړیکه نیولې ده. سلام، وخت مو بخیر.
وعلیکم السلام غلی کاسی او تاسو ملمان از بیرډیو ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم.
مننه کور ودان درته وای چې څوک یې لکه مزای ماړی کني ولیدا.
مننه بخت الله باندې بهم بخوست در طرف لاندې باندې.
په نوم مو زه سم په نوم سوم
لکه بخت الله بخت الله باندې بخوست.
مهرباني وکوي تاسو خو واوریدل تر دې د مو خبرونه اوریدل د چې په سباس کو او ملما مو څوک دی؟
بالکل ملما زما د بختنه ده بلانس هم کوم لرم موبایل کې یو د بختنه ترې کوم چې د توسي په ډول ځوانانو ته څه کول په کار دي چې دوی باید کوم ډول کتابونه ولول یعنی کوم ډول مسالې ته مخه کړي تر څو د هغوی په ذهنیت کې بدلون رامنځته شي. کوم ګورو کاغذ ټول یا پټي یا هر ځای کې وي نو دوی په سیاست باندې خبر دا ول هغه شخصي نظر به تدوین ځوانانو ته.
مننه کور ودان ژوندۍ اوسئ.
ډېره مننه.
دوری صاحب د مونږ قدرمن اوریدونکو جعفری صاحب چې هلمند ولایت نه اړیکه کړې و تاسو نه پوښتنه درلوده چې کوم تدریسي کتابونه مو چاپ کړی دي او هغه ځوانان چې زده کړو ته لاسرسی نه لري همدارنګه یې سولې په تړاو نظر ورکړي.
جعفری صاحب علیکم السلام وایم. جعفری صاحب زما کتابونه مخکې ما وویل چې په سیاسي برخه کې دي او علمي سیاست دی، تبلیغاتي سیاست نه دی. لومړی کتاب مې سیاست پوهنه کتاب دی، دوهم کتاب مې سیاسي مکتبونه دي چې په هغه کې د سل د حکومتونو ډولونه دي، دریم کتاب مې ډیپلوماټیکي لارښود دی چې د ډیپلوماسۍ په اړه باندې ابتدایي مسایل دي، څلورم کتاب مې د نړیوال سیاست بنسټونه دي چې نړیوال سیاست په اړه تیوري وړاندې شوی دي، او پنځم کتاب مې د ډیپلوماسۍ عمومي تاریخ دی ډیپلوماسۍ ده، شپږم کتاب مې سیاسي اړیکې دي چې د دولت او ملت ترمنځ اړیکې باندې بحث شوی دی، اووم کتاب مې ټاکنیز مبارزه ده چې موږ کمپاین سره کوم کولای شو کوم علمي میتود باندې کولای شو. او جعفری صاحب هم پوښتنه وکړه چې هغه ځوانان چې تعلیم ته لاسرسی نه لري ستاسو مشوره څه ده ورته؟ جعفری صاحب په ټولنه کې زموږ تاسې بدبختانه متاسفانه چې ډېری ځوانان تعلیم ته لاسرسی نه لري. زموږ تاسې هغه ځوانان چې په کلو کې اوسېږي یا په شاریاتو کې اوسېږي او تعلیم د اقتصادي مشکلاتو یا د نورو عواملو څخه نسي کولی، د دې ځوانان څخه میوه هله دا چې ځینې هغه ابتدایي مسایل چې زما په ټولنه کې د رښتینې خلکو د خوا څخه مطرح کیږي او محور همدغه افغاني ارزښتونه د افغانستان ارزښتونه د افغانستان د سولې د افغانستان د شرازی د افغانستان د پرمختګ ارزښتونه پکې بیان شوی دي. همدغه مسایل دي په خپل فکر کې ولري، یعنی دوی ته لومړی افغانستان باید مهم وي، لومړی باید د افغانستان ارزښتونه ورته مهم وي، لومړی باید د افغانستان زموږ کلی او باندې او زموږ وطن ورته مهم وي. یعنی که چیرې د دوی فکر، یعنی د فکر هغه کلي هغه محوري مسایل باید دای چې افغان ته باید شور ورسیږي، افغان باید برقراره سي، افغان باید ښه ژوند ولري، افغان باید پرمختګ وکړي. بیا وروسته که دوی غواړي چې نور مسایل، فکري مسایل او نور مسایل ته توجه وکړي، بیا دوی کولای سي چې د علمي مراکزو د نور بنسټو سره تماس کې سي، او بالاخره دوی کولای سي چې بغیر له رسمي تعلیم څخه غیر رسمي تعلیم پر اساس باندې دوی ملي فکر پیدا کړي. نو او بل جعفری صاحب ویل چې د سولې په اړه ستاسو نظر دی. زه د یو شخص په اسباني دی، وطن د یو لیکوال په اسو دی، ځوان په اسباني، زما نظر دا دی چې سوله باید د افغاني ارزښتو، د افغاني فکرو او د افغانانو د هلو ځلو لاسته راوړنه وي. که چیرې موږ ته سوله لکه جنګ واردیږي، بیا هغه سوله تر جنګ خطرناکه کیږي. که سوله د افغاني ټولنې د عیني او ذهني شرایطو پر اساس باندې رامنځته شي، دا ټولنه دا سوله تلپاتې ده. بیا هم زه دوه ډوله سوله زه ما په نظر باندې سوله دوه ډوله ده. یو سیاسي سوله ده چې هغه د جګړې د شکیلو اړخو د توافقاتو پر اساس باندې د خبرو او مذاکرو پر اساس رامنځته کیږي. دوهم اجتماعي سوله ده چې هلته اجتماعي سوله د کورنۍ څخه را شروع کیږي، کله چې د پلار او مور د خوا څخه د اولاد په فکر کې د سولې زنی وکرل سي، د سولې فکر ورته ورانسټال سي. په کلي کې د ملک د ملاسا او د کلیوالو د خوا څخه همدارنګه راځه تر وطن پورې، کله چې د سولهییزو افکارو لړۍ دوام پیدا کړي او په ټولنه کې د سولې ونه د سولې نیالګی وغوړېږي، په دې سره موږ کولای سو چې اجتماعي سوله رامنځته کړو. سیاسي سوله موقتي ده، لیکن اجتماعي سوله دایمي ده، هغه تلپاتې ده. بلور و بخت الله محمدزی که مې نوم دی غلط کړی، د خوست څخه و، ده ویل چې ځوانانو ته ستاسو توصیه په اس باندې څه ده چې دوی ذهنیت سازي وسي. بخت الله وروره، زه د ټولنې یو له هغه ځوان څخه یم چې تر جګړو لاندې، تر سوله خو موږ نه دی لیدلی، یعنی تر دواړو حکومتو لاندې ما ژوند کړی دی، او بالاخره د کلي څخه راوتلی ځوان یم، نن دا په ښار کې ناست یم، دغه مسیر ما لیدلی دی. یوازنی څه چې زموږ لپاره مهم دی، هغه ځوانان چې تعلیم لري، هغه ځوانان چې علم لري، دوی باید د هغه کتابونو په مطالعه باندې بوخت سي چې د افغان روشنفکرانو کتابونه، چې دوی ته یو مثبت هدایت ورکوي، چې دوی د افغاني ټولنې په جوړتیا باندې دوی قبله کوي. ځینې تبلیغاتي کتابونه دي، ځینې برداشتي کتابونه دي چې موږ ته رواردېږي. برداشتي کتابونه انحرافات رامنځته کوي، فکرونه خرابوي، په خلکو کې یو ډول بدلاری رامنځته کوي. هر کتاب باید سپېڅلی ونه ګڼو، بلکې هغه چې مثبت هدایت رامنځته کوي، د هغه کتابو مطالعه ډېره مهمه ده. د ټولو کتابو یادول ته امکان نه لري، ځکه چې دا برنامه محدوده ده، نو تر ډېره حده پورې. او بل د ځوانانو لپاره دوهم مسله دا ده چې اجتماعي بحثونه باید رامنځته سي. کله چې بحثونه رامنځته سي، په ځوانانو کې هغه د کریټیکل تینکینګ یا د انتقادي تفکر قوت پیدا کیږي. کله چې انتقادي تفکر رامنځته سي، موږ کولای سو چې ځینې هغه ناوړه قواعد چې پر موږ باندې حاکمیت لري هغه تر سوال لاندې راولو، او بالاخره د عقلي قوت او د علمي او د علمي منطق پر اساس باندې موږ کولای سو چې بدیل وړاندې کړو.
له دې مسایلو ورهاخوا راځو دې ته. هغوی د ځوانانو په اړه تاسو نه پوښتنه وکړله، په دې ځوانانو کې موږ انجونې او هلکان دواړه حسابو، دا راته ووایي چې څه فکر کوي دا اوس د افغانستان په کلو، بنډو او ولایتونو کې د انجونو وضعیت او د هغوی د زده کړو په اړه تاسو نظر څه دی؟ د دې پوښتنې ځواب به د اورېدونکي له خبرو وروسته راته راکړي. سلام، وخت مو په خیر. سلام، وخت مو په خیر. د دوی اړیکه پرې سوې ده نو اورو چې نور څوک دي. ښه مهرباني وکړئ داوري صاحب.
کله چې موږ ځوان یادو په ځوان کې موږ توفیر نه کوو. ځوان موږ عموما د جنس دیګا څخه نه یادو، د عمر او د فکر دیګا څخه یادو. په افغاني ټولنه کې دا بهتره معلومه ده چې لومړی چانس ډېر فرصت نارینه وته دی، دوهم فرصت ښځینه وته دی. ولې که ښځه غواړي چې که یو انجلۍ غواړي چې تعلیم وکړي، زده کړه وکړي، په ځینو کورنیو کې اجازه ورته سته، ځینې کورنۍ بیا د یوې لویې مبارزې پر اساس باندې بیا ښځې ته اجازه ورکوي. کله چې ښځه وغواړي هغه ټینګه ودرېږي، بالاخره اجازه ورکوي. زما ټولو اورېدونکو ته څخه دا هیله ده چې راسئ پر دې مسلې موږ تاسې بحث وکړو چې ښځه که په کور کې ننوځي او بالاخره ښځه د باندې محیط سره هیڅ تماس ونه لري، او ښځه د دې دنیا د روانو حالاتو د پیچلو مسایلو سره دې ارتباط ونه لري، ښځه منځوي کیږي. ښځه په جسمي لحاظ په دې نړۍ کې ژوند کوي، لیکن په معنوي لحاظ، په فکري لحاظ د دې نړۍ څخه وځي. نو کله چې موږ د دغسې یو شخص چې هغه په فکري لحاظ باندې په معنوي لحاظ وتلی د نړۍ څخه، د دې ټولنې څخه، دغه څوي که چیرې موږ د دغسې چا په لاس باندې بیا اولاد ورکوو چې وې روزه، نو خو ستا اولاد هم همداسې باسي. نو راسئ که غواړي چې ټولنه موږ غواړو چې پرمختګ وکړو، اولاد مو ښه سي، ژوند مو ښه سي، نو راسئ چې ښځې ته موږ لومړیتوب ورکړو. ښځه موږ تر هر چا ښه وروزو.
ډېره مننه داوري صاحب. بیا هم اورو چې له خوست ولایت نه چاړي ککړې. سلام، وخت مو په خیر. مهرباني وکړئ د تاسو اړیکه رخصه وي، دا څوک او درته وایي چې له خوست نه، یعنی تاسو څوک یې چې اړیکه مو نیولې؟
مننه خورجانې زری، د خوست ولایت نه تاسو راځي چې فون پر کړئ. نو مړی کدان خو سلام تاسو دې بيشي او بخې دې ازادي رادیو کډرمنو او ټولې فدوالته د خاص کر بیا تاسو مرمله ته
مهرباني وکړئ کور ودان. تاسو د خبر اخبارونه به مترديده موریدري اوریدلې وي، پښتنه یا کوم مشخص نظر مو کډرلوده، نو مهرباني وکړئ.
خرجانې موضوع مې یو څو وخت ستاسو فکر کوم د ځوانانو سره موریدو. خو دلته اوس موږ تاسو خو خرجانې فکر وکړو، افغانستان کې یو ډېر حالات اوس سره مشکلات ډېر مخامخ دي. یو خطر دا دی چې د دولت نیمګړتیاوې د دولت په هره برخه کې څومره لاسرونه نه لري چې څومره یې خلکو ورته وکړو، د هېڅ مقصد خلکو ته کار وشي، دولت کار نه ورته کېږي. یو دا دی چې د دولت پلیسي تدوی کول نه دي. ځوانانو سره لکه مثلا په ښوونځیو کې د کیفیتي زیاته ده، مثلا یو ښوونکی شي ورکولی، اما دا ذهنیت د ځوانانو خرابوي. تاسو سره نوې ځوانانو لپاره خوښنه کار وشي ترڅو د ځوانانو ذهنیت جوړ شي او ترڅو په راتلونکي کې د افغانستان له مشکلاتو څخه ووځي.
تاسو نظر نکته خدا را ته وایي چې مثلا تاسو په خپل پخوست ولایت کې د یو ځوان په هیڅ باندې نور ځوانانو ته څه کار کړی دی، او که نور ځوانانو ته مو څه کار نه دی کړی، ځان لپاره مو تر اوسه څه کړی دی؟ بالکل خرجانې،
که څنګه تاسو زه درته وایم چې موږ تر ټولو هغه یو دا و چې د ځوانانو لپاره، خصوصا د ځوانانو لپاره، موږ مدني فعالان یو ځوانان په دې باندې کوشش وکړو د میډیا او د اما په هوایي په دیني منبرونو کې دنیا ایمان ته ورته د دې لپاره چې زموږ تاسو ټولنه د مشکلاتو څخه وځي، ځوانان یو لوړ هدف ته ورسېږي. دوی ته یو اما په هوایي کول چې مطلب دې ذهن تړول باید موږ جوړ کړو، تړول وخت و چې دغه ځوان کولی شي د ټولنې لپاره په یو لوړ مکتب کې یو ښه شان باندې دې پاتې شي، دې وکړي شي چې خپل ځان لپاره او د ټولنې لپاره د اجماع لپاره کار وکړي. مثلا ځوانان په نو شتون د انسان لري چې خلق د ټولنې د ستون سره ډېر مخامخ شي، خوځنه په دې برخه کې د دې لپاره باید خاص کار په دې باندې کار وشي ترڅو د ځوانانو مجلس څنګه د هېواد لپاره کار وکړي.
که یوه بله پوښتنه هم له تاسو ولرم، دا راته ووایئ چې د تاسو مخکې د ستونزو یادونه وکړل چې ځوانان د اوسنیو شرایطو کې زښته زیات ورسره مخ دي، د دغو ستونزو د هوارۍ په برخه کې د ځوانانو مسؤلیت تاسو څه ګڼئ؟
د ځوانانو مسؤلیت دا دی چې مثلا ځوانان باید خپله بس کوشش وکړي جوړ کړي دغه خپل ځوانان چې تر څو کړي شي. تر هغه موږ کله په دولت باندې تکیه کوو، کله په دولت څخه موږ غوښتنې کوو. دولت د حکومت څنګه سره غړو، دولت هغه څه یې د ځوانانو لپاره چې څومره دولت ورته ځوانان ورته ور لري، اما دا ډېر د ځوانانو سره ټول شي په ګډه همغږي جوړ کړي، یو ټولنه جوړ کړي، یو بنسټ جوړ کړي تر څو پروژې یو تدفیق موږ دا شوي. موږ تاسو ځوانان ډېر په دې باندې شرمېږي خپل ځان محترم چې یو عادي کار شروع کوي. دی وجه دا کار ځوانانو لپاره ښه نه دی. مثلا موږ په شروالۍ کې کا یو مقصد د سوزي خرڅول یا بیرته توکي تولیدات، اما دا تجارت په خپل د ځوانانو سره یو خمو سوسيټي ګل دا چې موږ ته مسر دي ورو ورو بلتي کول شي د لوړ حد په توګه چې موږ ته خپل کې تر څو ملي تجارت هم دې ښه جوړ شي کدي په لوړ څنګه غواړي یا لوړ پښتون کې کار کوي امکان نه لري چې دولت هم ورته زمينه ورکړي چې دې دمر بده جام نه لري امکان نه لري چې موږ لوړ کټي په توګه شي
ډیر مانه کور ودان صرف تاوري سه راګرځو تاسو ته له دې مسایل ورهاخوا راځو د تاسو د ټاکنیز مبارزه په نوم کوم کتاب چې لیکلای دی دا اوس په افغانستان کې ټاکنو پروسه روانه ده تر اوسه پایلې نه دي اعلان شوی دي نو پایلې به د ولسمشرۍ ټاکنو یا د انتخاباتو پایلې به اعلان کی تاسو څه فکر کوئ دا اوس کله سو سیاست ته په افغانستان کې کومې ټاکنې ستر سره شوي څومره علمي وي یا څومره قانوني بڼه درلودله څومره مسلکی وي او څه فکر کوئ دا هر ورځ ټاکنې ورځ په لته ځندېږي دغه په خپل څومره د خلکو په باور باندې یعنی خلکو باور ته څومره زیان رسولای شي په دې پروسه باندې
زه د یو فرد په اساس باندې بیا هم وایم چې د یو لیکوال په اساس باندې زما نظر دا دی چې موږ تر اوسه فری د دیموکراسي په فرهنګ کې ډیر نوی یو تازه ور داخل شوی دی مرحله ته عموما هر فرهنګ ځانته ځینې مشخصات لري ځینې وصول لري ځینې هغه جبري ځینې اړخونه لري په افغانستان کې ټاکنیزی مبارزه د خلکو د باورونو د رایو د لاسته راوړلو د پاره منډي د هر څه نوی دي او تر ډیره حده پورې کله ناکله دا مسایل ډیر سره پیچلي سي د خلکو باورونه هم تر اوسه پورې ډیر سات یعنی اساس نه دی جوړ کړی تر اوسه خام دي تقریبا د 30 کالو په جریان کې چې په افغانستان کې انتخابات کیږي یو کس غواړي چې د خلکو باور ترلاسه کړي د غواړي چې مثلا ولایتي شورا تراسي یا ولسی جرګې تراسي یا د ټولو هیواد په کچه رئیس جمهور سي عموما دلته دغه مبارزه تر کوم حد چې زم په علمي لحاظ باندې مطالعه لرم د مبارزه معیاري نه دي عموما مبارزه هغه وخت معیاري کیږي چې کله چې د خلکو سره په انتخاباتي مبارزو کې کوم رقم منډه کی خبرې کی وعده کی دا هر څه باید د تر شای او شکوي پلان موجود وي تر څو د پلان په تطبیق سره د دوی د هر څه د فکر او د غوښتنی او د هر څه بیا تطبیق کېدلی شي متاسفانه زموږ د زیاترو کاندیدانو د سیو یو عرف سوې دی انتخاباتي عرف دی چې د خلکو د غولولو لپاره بس خبرې کوي لیکن شاته پلان نشته یعنی ما چې کوم لیدلې دي دوی یو منظم سیستماتیک پلان نه لري چې د څېړنې پر اساس باندې تحلیل پر اساس باندې جوړي نو همدا خبرې بیا د دوی وادي او د دوی هر څه بیا ورسنه تطبیقېږي او په دې سره افغانان هم ډېر سخت مایوس کړي دي اکثره وخت د رایو کې په انتخاباتو کې د ګډون د مشارکت ګراف چې دی کال په کال کښته کیږي او په دې سره کې چې نور هم کښته سي بیا مشروعیت ترلاسه کوي نور هم انتخابات په تیرو انتخاباتو کې کوم جوړ غورو د تیرو انتخاباتو په نتایجو کې د هر ټاکنو څخه ورسته یو بهراني حالت رامنځته کیږي یو ټکر او اختلاف رامنځته کیږي همغه ټکر تر دې حد پورې چې د افغانستان کې روزمره خلک وجل کیږي روزمره مړی کیږي لیکن بیا هم د انتخاباتو پر سر باندې جنجالونه کوي هلته مرګون او جنازې او ادرې هلته ډکې دي د هر څه یعنی ډېر پټکر کې سره روان دي
تاسو خبرو البته تاسو به په خبرو ته دوام ورکړي یو قدرمن اوریدونکو لرو سلام وخت مو بخیر
بخیر وعلیکم سلام تاسو قدرمن ملما اوریدونکو ته مو سلامونه نصرت الله ځنستانې جامو نه هرات
نه مهرباني وکړئ څنګه سي
البته د دې ملما برنامه خبرونه ان شاء الله ستاسو کامیاب اوسئ مېلمانه مې دا ولې چې په وخت د کوم اثر نمونه معمولا ډېرې د سیاست پاړه باندې وي د هني سیاست پاړه باندې وي نن سبا په عملی توګه باندې کراسو موږ وګورو د نیمه ځوان قشر د رواني جګړې یا نرم جګړې باندې اخته دي چې هغه د بازار رسنۍ له خوا په مخ وړل کیږي یا په ټوله کې په فیسبوک او ټوئیټر دا یو لري
شبکې دي د هغو نه مخکې وړل کېږي او په دې کې ډېری وخت تخریبي مطالب خپرېږي او داسې کار کېږي چې ګو مخشوش کې که ډېره همدغو مطالبو ملي روحیه له منځه وړې ده، ملي تعهد یې له منځه وړی ده، او ځوان کشر یې په سیاسي یو ابهام خواته بولی. د داوري صاحب نه مې پوښتنه دا ده چې د تاسې توصیه د ځوان نسل لپاره څه دي چې له دغې نرمې جګړې او دغې تبلیغاتي برخورد وکړي، واقعي قضایا څنګه وپېژني، هغه خصوصا د مغرضو سیاسونو لخوا نه چې دسیسې عامه اسکارو اذهانو د مدیریت او د یو څوک بولو خواته ځوان قشر خصوصا سیاسي قشر د ځوانې طبقې په څه شکل سره دا مدیریت کې او له دوی سره په څه ډول برخورد وکړي تر څو دا چې هغه خپل ملي رسالت د وطن په بهره باندې هم ادا کړی واوسي او تر دې دا فیصله د چا د شومو اغراضو قرباني نه وي سوي ناګهانه توګه باندې. او تر ټولو مهم خبر دغه ده چې دغه تعصبات، قومي تعصبات، ژبني سنتي له دغو سره په څه شکل سره موږ په مجازي نړۍ کې مبارزه کولی شو.
ډېره مننه کوردان ستنګزی صاحب، انشاءالله چې داوري صاحب باید تاسو پوښتنې ته ځواب درکا. داوري صاحب
ډېره مننه ستنګزی صاحب د ایرات څخه، زما هم سلامونه ومنه. کور دی ودان ډېره مهمه مسله دی راپورته کړه. د سافټ پاور او د هارد پاور، یا د نرم قدرت او د سخت قدرت په اړه باندې تقریبا 2003 کال کې امریکا کې یو جوزف نایف نامه باندې یو عالم او استاد د څېړنه وکړه. واقعا په یشتمه پیړۍ کې په خاص ډول سره د اوسنیو کلونو کې د نرم قدرت او د نرمې جګړې تقریبا دغه ساحه مشترکه ساحه ده، نو معنی مختلف دي. د دې ساحه ډېره مؤثره ده او ډېره کم قیمته ارزانه هم تمامېږي نسبت سختې جګړې ته. د نرمې جګړې رازونه، د نرمې جګړې پیچلتیا، د نرمې جګړې په اصطلاح هغه پټ بودونه یا هغه اړخونه چې په باطن کې لري، د دې په ډېرو نازکو حالاتو باندې پوهېدل دا ځان ته یو علمي قوت غواړي. لومړی خو سنګزی صاحب، زما غوښتنه دا ده چې موږ هغه وخت د نرمې جګړې په تاثیر باندې پوهېدلی سو چې موږ خپل ځان سره علم ولرو او تحلیل کوونکی علم ولرو او دغه سی علم ولرو چې د یو قوي تحلیل په برخه کې موږ سره استفاده وکړي. یا عموما رښتیا هم دا مسله، یعنی ما ډېره درک کړې ده او زه وینم روزمره پر دې شانه باندې چې موږ تر تبلیغاتي جګړې لاندې یو، زموږ رواني حالت د بل چا د خوا مدیریت کیږي او موږ په رواني لحاظ باندې په اسلام مستقل نه یو، تر تاثیر لاندې یو، مستقیم تاثیر لاندې یو. او د رواني جګړې یو بل لویه وسیله اقناع ده، قانع کول دي. عموما موږ ته چې هره مسله را پیدا کیږي، را مخته کیږي، تر شا یو منطق پروت وي، په یو منطق کې یو مسله را پیدا کیږي او موږ تر ډېره حده پورې په ظاهري منطق باندې قانع کوي، وروسته تر شا ډېر منفي اهداف پراته دي. د سنګزی صاحب، زما ځوانان ځوانه طبقې ته، ځوانه طبقه هم بیا زه پر څو کټګوریو ویشم. هغه ځوانان چې قوت او علمت لري، چې رواني جګړه، رواني تبلیغاتي اړخ درک وکولای شي، دوی دې راولاړ شي پر دې مسایل دې تبصره وکړي، ځکه د دې رواني جګړې پوهېدل هم د هر چا کار نه دی چې د دې تر شا کوم رازونه بیا په شاته پراته دي. دا خلک دې تحلیلونه وکړي، دا خلک دې تبصرې وکړي، دا خلک دې مطبوعات ته راوځي، د همدغه سوشل مطبوعاتو څخه دې استفاده وکړي، بالاخره تر نورو پورې دا پر خپل پیغامونه ورسي. ما ځین د ځوانانو لیدلې دي چې ښه علمي قوت لري، دوی تحلیل کولی شي، لیکن شاته پاته دي، یا مثلا نه غواړي چې خپل نظر څرګند کړي. وروسته د همدغه بحثو په نتیجه کې موږ کولی شو چې یو رقم فکري هدایت ځوانانو ته رامنځته کړو، یو فکري تګلوری ځوانانو ته رامنځته کړو، بالاخره ځوانان پر همغه چې ولاړ شي بیا نو کولی شي چې د دغه رواني جګړې څخه موږ ځان نه وژغورو. زه هر شی پر دولت نه ورته وانوم، ځکه چې دولت وس نور مسئولیتونه ډېر لري. تر ټولو مهم په ټولنه کې د تحرک عوامل دي، هغه عوامل چې په ټولنه کې حرکت رامنځته کوي. هغه ټولنې، هغه افراد لکه روشن فکران دي، د پوهنتونو استادان دي، زموږ روشن فکره دیني عالمان دي، د ټولنې نور افراد دي، همدغه لوی مسئولیت لري چې ټولنې په منځ کې ورننوتلي دي، د ټولنې په بطن کې اوسېږي. دوی باید د خلکو په منځ کې بحثونه مثبت کی دروانی جګړه د منفی اړخو په اړه باندې بحثونه کی ځوانان ته یو رقم هدایت ورته ورکړي.
مننه داوري صاحب، ان شاء الله چې ستانګزي صاحب هم د تاسو نظریات اوریدلی وي او یو بل اوریدونکو به هم راوخلو. سلام، وخت مو په خیر. سلام، وخت مو په خیر. د تاسو ټلیفون رخصوي دی نو ما راغوري. نو قدرمنو اوریدونکو سلام، وخت مو په خیر.
دلوایت خبرې کومه تاسې معلومات سلامونه و ما بعد سلام از د بدو ریواجو په بار کې کوزه دا وټلو کې ودونه کوي وسه واته سو نه پر ډیر غټ غټ مصرفونه کوي بیا په دژونم کوي د جنرالان دژونه کې کوي نو د عقل به مونږ کله پیدا کیږي په هر ولایت کې چې وادي دازي کې کیږي ورور په مرمۍ اسمان ته ځي چې بیا خلک په زوبلیږي مخنیوي کې تاسې څومره کومه کړای دي تاسو خو تر چارواکو پورې لاس رسیږي او د طالبانو له مشرانو نه هم دا غوښتنه ده چې دوی پورې بد ریواجونه مني چې دغه دغه د ما غوښتنه ده تاسو ځوانانو نه نورم په مخه تا
کور ودان ځوان دی. اوسې عبدالواحد صاحب تاسو ماته اجازه را نه کړې چې ما تاسو نه پوښتنه کړې وای چې خدای مکړه تاسو خبره دی بد ریواجونه کوم رواج نه وای متاثر شوی نه یستې یا غدا د اقل پتاس خو به یغیس نوی چې اړیکه مو پرې کړه. دوری صاحب مهرباني وکړئ دوی هم خې موضوع ته اشاره وکړه. په افغانستان کې وبلستون زته په ولایتونو کې خصوصا هغه حملري ولایتونو کې لري پروتو سیمو کې د مسایل زیات دي. تاسو نظر څه دی؟
عبدالواحد خان تاسو سلام ته. وعلیکم السلام. یو بخې مهم مسلې ته مو اشاره وکړه. عموما هغه مسائل چې عامدي او هغه چې کله چې د یو عمل څخه ټولنه متضرر کیږي او د ټولنې مختلف ابعاد ته زیان رسیږي د دې کنټرول په قانون باندې کیږي او د قانون په حاکمیت سره دغه موزر عمل کنټرولیږي بیا ورسته ټولنه سمیږي. د قانون حاکمیت د دولت په غاړه دی او دولت همدا مسؤلیت لري چې د ټولنې کې افراد داسې تنظیم کړي داسې کنټرول کړي چې یو بل ته تاوان ونه رسي. نو د ټولنې دغه ځینې سرکشه خلک چې په قوانینو کې موږ وایو چې پیس دزی کول په ودونه کې زیات مصارف کول د هر څه د قانون په خلاف دی. یعنی قانون کې دا منسوي دی لیکن د قانون د تطبیق مشکل دی چې موږ هغه اجرایه کوو د دې په تطبیق باندې نه توانېدلی. په دې هله چې زموږ دولت دا شی په نظر کې ونیسي او په خاص ډول زموږ نظامی ځواکونه چې د همدغه شان مخه ونیسي. بل مسله د ټولنې په بطن کې د ناوړو عرفونو ناوړو رواجونو اصلاح کول دي. دا به د ټولو مسولیت دی، هم دولت په دې کې مسول دی، هم ټولنه مسول ده، هم د ټولنې هر فرد په دې کې مسول دی چې هغه قواعد چې موږ متضرر کوي، هغه قواعد چې په ټولنه کې د خلکو اقتصادي حالت سره برابر نه دي، په ټولنه کې د اخلاقیات سره برابر نه دي، هغه چې په ټولنه کې یو انحراف رامنځته کوي، د دې لپاره نو بهترینه لار دا ده چې موږ ټوله پر دې باندې متحد سو او لاسونه سره ورکو. په افغانستان کې بهترین لار د دې تر اوسه پر چې سوي ده د جرګو مسله ده چې موږ سپینډر او مشران سره کښې نستلې دي او د جرګو په نتیجه کې ځینې ناوړ ورفونه دي هغه د منځ څخه وړي دي. مثلا په بدو کې د ښځو ورکول یا د لوړ ولور موجودیت یا مثلا په ټولنه کې د همدغه نورو ناوړو عرفونو موجودیت عموما د جرګو د ناستو د مشرانو د فیصلو پر اساس باندې یو څه کنټرول شوي دي لیکن بیا هم د همدغو قواعدو مهارول او د قواعد له منځه وړل د قانون په حاکمیت سره کیږي تر څو د عرفي قاعدې ځای چې قانوني او حقوقي قاعده ونیسي بیا په دې سره ټولنه کنټرولی شي.
مننه داوري صاحب، راګرځو د تاسو فرهنګي فعالیتونو ته. تر اوسه مو چې دغه څومره کتابونه تاسو لیکلي دي او هغه بیا چاپ شوي هم دي، تاسو مخکې ویل چې په پوهنځیو کې د تدریس کېږي هم، د دې ترڅنګ چې دا تاسو محصلینو ته د کتابونو وړاندې کړي دي هغوی روزمره ورنه استفاده کا او کوم معلومات چې تاسو پکې خبر کړي دي هغه نه هغوی پوهیږي چې څه مسایل دي زده کیږي. البته د په خپل نور په ټولنه کې تر اوسه مو دغه چاپ شوو کتابونو دومره کلونه نه تاسو را په دې خو فعالیتونه کوي په دې برخه کې څومره اغیز کړی دی یا څه اغیز لرلای؟
عزیز صاحب، زه په ځینو شیانو باندې چې هغه زما مثبت فیډبک یا مثبت غبرګون ما ترلاسه کړی دی زه ډیر خوشحاله سوی یم. په ځینو شیانو اصلا زه په دې کې راپور ته سولم چې سیاسي برخه کې په علمي برخه کې زه کار وکم د دې اړتیا سوال مړی هغه یو اړتیا یو سوال سره ته پیدا کیږي بیا په انسان کې هغه تحرک رامېست کیږي هغه پټ قدرت چې په استعمال باندې راځي عموما زموږ په ټولنې د ټولنې یو غټ اړخ چې هغه همیشه زموږ ټولنې متاثره کړې ده ټولنې پسپاته ده هغه د ناوړه سیاست تطبیق په افغانستان کې یعنی ترڅو چې موږ سیاسي ساحه اسلام نکو سیاست موږ اسلام نکو سیاسي صحنه ته موږ د ټولنې بهتر کسان ور داخل نکو تر هغه مره پر سیاست موږ د ټولنې نه پرکراره کیږي ولی متاسفانه چې په افغانستان کې د ځینو خارجي مداخلو چې د افغانستان د 250 کال په جریان کې په افغانستان کې چې کله موږ د خارجانو سره جنگونه کړي انګریزانو سره مو کړي د روسانو سره مو کړي په افغانستان کې ځینې فرمولونه تطبیق شوي دي د بهرنیان د خواڅخه چې دوی کوشش کړی دي چې یو کمزوري اقلیت او یو ناپوه اکثریت دوی ولري یعنی حکومت اقلیت دی کله چې حکومت د ولس څخه جلا سو ولس ورڅخه ناپوه سو ولس ورڅخه لیرې سو حکومت یوازې پاتېږي ولس لیرې پاتېږي حکومت چې د ولس څخه جلا سو حکومت کمزوري کیږي بیا د همدغه حکومتونو نیول ډیر اسانه خبره ده هر استعمارګر چې راځي بیا د حکومتونو ډیر اسانه نیولای شي خپل غلامان بدلک شي نیولای شي نو دا فرمولونه په موږ باندې په تاریخ پورته کې پرمشت تطبیق شوی دي زما کار د دې لپاره دی چې زه په خلکو کې یو فکری اصلاح راوسته کوم چې خلک په دې پوه شي چې سیاسي ساحه چټاله ساحه نه ده سیاسي ساحه د ټولنې اصلاح راوسته کوي سیاست چې په ټولنې کې هغه دایمي بنیادی تغیر راوسته کوي چې انسانان په ارمان دی او انسان غواړي چې هغه حالت ته ورداخل شي مهمه خبره دا ده چې دې ساحه کې د ټولنې با تعهد کسان د ټولنې مثبت کسان او ټولنې ته متحد کسان ورداخل شي نو کله چې دا کتابونه ما ولیکل او چې کله وز ګورم ځین ځوانان پر دې اجتماعي رسنوي باندې یز ماستر په انفرادي روابطو کې دوی همدغه کتاب وز کله چې دوی مطالعه کړي دي په پونتونو کې دوی تدریس شوی دي دوی چې ځین بحثونه زما سره کوي ځین پښتني زما سره کوي او راته وایي چې موږ متاثر شوی یو پیډوا کې زیات دی انتر ډیر هدف لري تر ډیر هدف لري ځوانان په دې برخه کې دي مطالعه کوي مدد دي تفسیري او د دوی لیکنې مل دي دي او د دوی خپل ماته فیدبیک را کړی دي چې موږ ډیر خوشاله یو په دې مسلې
ډیر ښه بیا هم یو اوریدونکو په واورو چې څوک له کوم ځای اړیکه نیولې سلام وخت مو بخیر د ما غاوري سلام وخت مو بخیر کدما غاورینو مهرباني وکوي خبري وکي چې د نورو قدرمنو او ریدونکو وخت هم ځای نسی هغه هم هڅه کوي چې اړیکی ونیسي
یونس خان تک زم د کندهار شهر څخه
مهرباني وکي چې ځای سي
نو واکه نو هم ملمسان خو ډیر خدمتونه کړی خو زما د دسخ ځنګړې پښتنه دغه د څنګه کولای شو چې یو ټول شموله ټولنیز عامه فکری په هوای رامنځته کړو مثبت فکر رامنځته کړو د دې په اړه څنګه د کلی سو او څنګه خبرولای شو دا مهمه خبره ده چې دا ساره او منچکو ته لري پروتو د سوالی ته د هیڅ ډول داسې کتابونه هم نه افغانستان د تاریخ په اړه د کلسوي حالت د کتابونو مو څنګه رسولای شو نو کدی یو د خپل کتابو لیکل سوي آثار نمونه راته واخلی او
پدې اړه ماته جواب راکړه مانه کور ودانه څنګه سب دا وری سب مخ کې هم د خپل کتابونو د نمونه ان هغه خپل د کتابونو نمونه تاسو ته واخستل چې کوم کتابونه چاپ شوی دي دا موبایل البته د خوست ولایت نه موږ کوم اوریدوم کې چې پښتنه کړو چې څنګه ځوانانو کې بدلون مثبت بدلون رامنځته کیدای شي یلغه په فکر کې نو د دې جواب هم تاسو ته ویل خو د دې په اړه وایي چې د وری سه په هغه ولایتونو کې چې پرختیا هم ځوانانو ته کتابونه نه رسیږي تاسو خپل د کتابونو په اړه وایي چې د افغانستان په څومره کتابونو په افغانستان په څومره ولایتونو کې څومره ځوانانو تاسو له دې کتابونو استفاده کړې دا د لوستي دي او څومره امکانات دي چې تاسو د کتابونو تر نور ځوانانو هم ورسیږي
د یونس خان اڅکزي سلام علیکم اڅکزي صاحب په افغانستان کې د کتاب د رسول معمول دا دی چې کتاب د خبروندوی ټولن د خواڅخه چاپیږي او بیا د مختلف ولایتو ته رسی اما کتابخانو کې بیا رانیول کیږي او خلګې مطالعه کوي. همدغه معمول دی، موږ د دې قاعدې څخه مستثنا نسو کولای چې دا کتابونه مثلا په نور لارو باندې ورسو، ځکه یو لیکوال دومره توانایي نه لري چې د افغانستان ولسوالۍ او کلیو ته خپل کتابونه ورسي. موږ چې همدا خپرندوی ټولنې ته ورکړو دوی خپله رسي دا کتابونه. نو که چېرې تاسې کندهار ښار کې وګورئ په اکثریتو کتابخانو کې دا کتابونه شته او د دې تر څنګ نور ګټور ګټور کتابونه پیدا کیږي. عموما د ښارونو په کتابخانو کې دا کتابونه د کتابخانو پر رسیدلي د افغانستان په مختلفو ولایتو کې شته. طبیعي خبره ده په اطرافو په صحراو کې لاسرسی علمي مواردو ته ډېر کم دی. نو شبدای چې په خو وختونو کې زموږ نیکګانو به د علم د فاره د یو هیواد څخه بل هیواد ته سفرونه کول، پر لارې به مزلونه کول، شپې به کولې، لیکن زموږ نوې نسل اوس متاسفانه د کلی څخه شهر ته نه راځي د کتاب درنیولو لپاره. دا خپل زموږ ته یو سلر دغه د بې پروايي ده چې موږ کوو. زموږ که موږ غواړو چې کتاب پیدا کوو، اوس وخت کې کتابخانې شته، هر څه شته، انټرنیټ هم شته، کتابونه په انټرنیټ کې هم نشر شوي دي. کولای شو چې د یوې ورځې په جریان کې موږ هر کوم کتاب چې وغواړو پیدا کړو په خپل ټولنه کې. نو اڅکزی صاحب که چیرې کندهار ښار کې وګرځي یا په نور ځای کې څه پیدا کېږي کتابونه، خو زما هیله دا ده چې ځوانان باید یو څه لږ د علم دپاره ځانونه هم ستړي کړي، یو څه لږ راووزي د خپل کلي څخه، د خپل کور څخه راووزي، د یو چا څخه پوښتنه وکړي، یو ادرس پیدا کړي او بالاخره کتابونه پیدا
کړي. یعنې تاسو وایئ ځوانانو کې دغه کتاب لوستنې او د مطالعې لیوالتیا کمه ده؟
بالکل.
ښه، نو په دې هیله چې ټول ځوانان دا اوس څه پروګرام اوري، ځکه دا پروګرام د ځوانانو لپاره هم ځانګړی شوی، هغوی د تاسو له دې نظر نه استفاده وکړي او په رښتیا هم هڅه وکړي چې هغه کومه اړتیا چې کتابونه ته لري، کوم کتابونه چې دوی د خوښې وړ دي او کولای شي ورسره مرسته وکړي په ورځني پرمختګ کې، هغې نه ګټه واخلي. دواری صاحب، دا اوس هم ځوانان یو ستونزه په افغانستان کې زخته زیات ځوانان سره مخ دي، هغه بیکاری ده. مخکې هم له خوست ولایت نه د مونږ کوم قدرمن اوریدونکي ظریف ورور پوښتنه وکړله، وایي مثلا ځوانان باید په دې ونه شرمېږي چې کوم کار کوي، یا هغه که ډېر کوچنی کار هم اوسي، البته مثبت کارونه هغې نه دي شروع کړي تر څو یو ښه پرمختګ ته دوی ورسیږي، تر څو په راتلونکي کې ډېر ښه شخصیت ولري، یو مطرح انسان اوسي په ټولنه کې. دا اوس چې ځوانان څومره له بېکارۍ نه هغوی یعنې ورسره مخ دي کړیږي، ترې څنګه کولای شي له دغه حالته په خپله که دولت ورسره مرسته هم نه کوي یا ورته پلان نه لري، نو په دولت د چا زور هم نه رسیږي، څنګه امکان لري چې ځوانان په خپله په دې برخه کې کار وکړي؟
عزیز صاحب، زه همیشه د ملګرو ته هم وایم، پر ځینو رسنیو ما ویلي دي، زه یو ډېر ساده فرمول لرم د دې لپاره. زما فرمول دا دی، زما که چیرې وړتیا پیدا شي اړتیا ډېره ده. ساده خبره، موږ ځوانان که غواړي چې کار پیدا کړي په داسې یو ملک کې موږ وسیږو چې هر برخه مو کار ته اړتیا لري، هر برخې ته سخت ضرورت دی د کار. په دغسې هیواد کې بیکاره پاتې کېدل یوازې هغه کسان کېدلی سي چې هغه هیڅ هنر نه لري، هیڅ وړتیا نه لري، یوازې هغه انسانان بیکاره پاتې کېږي. زما بیا هم دا ټینګار دی، زما که وړتیا پیدا سي اړتیا ډېره ده. موږ باید په هر برخه کې ظرفیت پیدا کړو په ځان کې. کله چې ظرفیت پیدا کوو، موږ یوازې دولت ته باید توقع نه وي چې موږ زه د دولت مامور سم. دولت که ډېرې شپږ لکه اته لکه مامورین به دی وګوماري، په 1.5 میلیونو کې نور څه کوي؟ په خصوصي سکتور کې، په سرمایه ګذارۍ کې، په تجارت و په اقتصادي برخه کې، یا په ځینو نورو برخو کې اوس بنسټونه جوړ شوي دي. دغه هر برخه کې د کاروبار د پرمختګ دپاره ځوان باید وړتیا پیدا کړي. که چیرې د بل چا سره کار کوي هم دی کولای شي، که نه خپل کاروبار مستقل کاروبار راوستلی شي. په افغانستان کې یعنی بهترینه زمینه مساعده ده چې د کار کولو دپاره. یوازې هغه طبقه مو چې هغه یوازې بیلچه چلولی شي، یوازې کولنګ چلولی شي، یوازې د مځکې کار کولی شي، همدغه طبقه به مو کله ناکله ځینې بیکاره وي. لیکن تاسو وګورئ هغه ځوانان چې تحصیل یې کړی یا که تحصیل نه یې کړی، په یو خاصه برخه کې مهارت ولري، یو ښه مستري، د موټر ښه مستري، یو ښه د موبایل مستري، هماغه په کار باندې اخته دي، مصروف دي. نظام که چیرې موږ ادعا کوو چې زه بیکاره یم او ځوانان بیکاره دي، اول دغه ځوان باید ځان پوښتنه وکړي چې زه کومه وړتیا لرم، زما د وړتیا څخه ولې استفاده نه کیږي. نو مهمه خبره دا ده چې ځوان باید وړتیا پیدا کړي. زه په دې نظر یم.
او راځو د دې ته پری پروګرام کوم په پراخ مسایل باندې باس وکه البته پراخ باس وخو راځو وس د سولې مسلې ته ځکه ډیرای ځوانانو سره چې موږ همیشه خبرې کړې دي یا کله غوې اړې کې نیولې دي په خبرونه کې وايي نامني د پولایتونو کې د نامنې لوجه نس کولای چې یا کار پیدا کی یا کوم څه چې اړتیا ده په ټولنه کې هغه د تحصیل خبره ده د زده کړو اته زده کړو ته په اسانه توګه دوی نس کړای چې لاړ سي او هغه خپل ورځنایز ون پر مخیوسی د سولې پاړه د تاسو نظر او د وریسب دا اوس د سولې پاړه کوم باسون روان دي په دوه کې یا کله په افغانستان کې د افغانستان یو شمیر سیاسون ورزي د دولت مختلف دریزونه دولت یعنی دولت مختلف یا بیلابل دریزونه خپلوي خلکو ته بیانوي او تر خلکو یې رسوي تاسو د یو ځوان فعال پتوګه دی او افغان پتوګه د وسنۍ سولې باسون هم روان دي څه د نظر مو پاړه
زما نظر دا دی چې وسنۍ سولې زپنیک نظر ورته ګورم مثبت په اړه باندې نسمه ځکه د جګړې شکل اړخونه سره کښینی او بل اخر د موافقه سره کې چې موږ نور جګړه نکوو ته پکې ژوند دا د وسنۍ بل سوي اور د پاره یو حلاره چې د وسنۍ هر ورځ چې موږ په صلحا وزونان قرباني کوو د مخنیوي نسی یعنی موقتاً دا مسائل ډیر مهم دي د سولې د لپاره ځپن یک نظر ورته ګورم لیکن دوام د سولې جدي هغه ظرفیت د ټولنې ته کتل کیږي کچیر په افغاني ټولنه کې د سولې د دوام ظرفیت موجود وي بیا نو په افغاني ټولنه کې سولې قائم کیږي ټینګیږي ولیک په ټولنه کې د جګړې د دوام ظرفیت موجود وي بیا نو جګړه کوي کیږي عموما د هرې ټولنې ظرفیت پر اساس باندې د هغه ټولنې مسائل روان دي زه په کل کې یعنی د ټولنې هغه کلی تصویر ته زګورم زموږ لپاره د دې فرصت څخه په استفادې باندې د روشن فکران څخه زما یو هله ده چې کله چې فرصت درکول سو چې سوله رامست کیږي ورمن کیږي مثلا جګړې اړخونه ته پکې جوړې بهترین فرصت یې راسته چې د افکارو په جوړولو کې ورسو خلکو ته کلو ته باندو ته ځوانانو سره کښینو مشرانو سره کښینو هرته وته ورته وژاړو بحث ورسره وکړو چې ورور نور د جګړې وخت تیر دی راسته چې پر همدغه علم او پوهه باندې کار وکړو سره کله دې فرصت سمور استفاده وکړو یو منظم فکری بستر جوړ کو چې په دې بستر کې سول ځای لري په دې بستر کې توپک او جګړه او د هر څه ځای نه لري به نو مشکل ولې سوچې دایمي او دوامدار سولې لپاره اساسات کشوشت کور ودان د جګړې د شکل اړخونه چې په کتر کې کښینی که په هر ځای کې سره کښینی یو هله مم داده چې ځوانانو په اس باندې چې بسته موږ ډیر شکلن ځوانان موږ څلويشت کلن ځوانان حتی موږ سولې په سترګو نه لیدلې څلويشت کاله د څلويشت کاله ډېر ورته جګړه ده نور که پر موږ رحم کوي رحم را باندې وکړي یک غواړی چې په افغانستان کې خپل دایمي حضور پیدا کړي د جګړې ټول اړخونه ته ځوایم چې یوازنې هله نن د سولې هله ده او سولې هله د سولې په هله سره افغانان په هر چا پسې کېږي
ډیر زیاته مننه د وری سب کور ودان داسې پروګرام تر اغلې د خبرونې وخت پایته رسیدو دی او په مختلفو مسایلو باندې مباستر لوده قدر منوریدوم کدل ته سټډیو کې د وری سب یو څو کتابونه هم راوړي دي البته دغه کتابونه بلګه چاپ شوی دي او په پانتونو کې ورنه استفاده کیږي بلابل نوین لري مننه کور ودان د وری سب چراغ لباس موګه او له تاسو قدر منو اوریدونکو هم ډیر مننه ستل را سره خبرونه کې اوس یو خپل نظرونه را سره شریکوي د ما قدرمن همکاران براسي او تاسو بخبرو خبرونه وړاندې کی خو وخت لري کور ودان
ځوان فکر متاسفانه د موږ پانتون نه تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري
مګر دغه پاتې خبره کوم واستو به واستي خبر نه کوم
خو به تاسو به په یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجي اوسئ مالو ته چې قانون به تطبیق شي کله د قانون تطبیق شي
انا ان شي دا د ملت املا تیر دی کله ملت املا تیر سم نه ټول د حساب سم دي چې کوم مخدمونه سي وي کرکټ
فوټبال واز ډیر بهوده مسایل چې موږ فیسبوک کې اورز ګورو په دې شانو کې خپل وخت ضایع نه کی
په دې هیله چې هغه کچه چا سره کار کوي ما سره کار کوي ما مات کار کوي ما اوسګار دي دغه سنځل افغانستان څخه ټوله